د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګما جبر خیلیما او د خبرونه تاسې ته وړاندې کوم. هله د چې تاسې به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزی لزان سره ولرو چې وا متحره احمد زیده او بل قمر نیا زیده را سره دوی بعد تلفون په کرخه را سره وي او ستاسي پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. د دوی د زده کړو په اړه باندې، د دوی د فعالیتونو په اړه باندې او نورې پوښتنې چې ستاسي ذهن کې پیدا کیږي کولی شئ له دوی سره یې شریکې کړئ. د هغو تر څنګ به د ښځو د جوړیدونکو شورا په اړه هم ورسره خبرې وکړو او تر څنګ سبا ته د ازادۍ ورځ ده، د ازادۍ د ورځې په مناسبت به هم یو څو پوښتنې موږ هم ورنه ولرو او که تاسې هم غوښتلي وي نو ګډون کولی شئ او خپلې پوښتنې ورسره شریکولی شئ. درنو اوریدونکو زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 99 45 40 او بل شمیره مو ده 0 98 225 55. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ، په دې خبرونه کې را سره ونډه واخلئ، د دغو دوو میلمنو په اړه باندې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. هم د اوس موږ سره په لاین باندې اغلی متحره احمد زیده. اغلی احمد زی، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونه کې له تاسې سره یو. تاسې خو ډېرې اوریدونکې پیژنئ، خو که یو ځلې بیا هم خپله اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ نو ښه به وي.
ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر زوره متحر احمدزی، په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ د سرخاب د کلي یم، په قوم احمدزی یم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړی دي او عالی زده کړې مې اریانا لیسا کې فارغ سم وروسته لږه د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې. نو بلې دې څنګ پوهنتون خلاص کړو، نظر په هغو شرایطو کې وضعیت سم نه و چې راته موږ پاکستان ته لاړو. زه تقریبا 8 کاله پاکستان کې معرف بخش کې ما کار کړی، فعالیت مې درلود. اوله د مکتب استاد وم، ارتي سره بیا مغه سیمه طریقه م خپل مکتب جوړ کړ. نو تقریبا 2 دورې ما کارغان ورکړي دي چې نکه جلسانو لولو جایو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې زه کابل ته راغلم. بیا تمسین د انتخاباتو کمیشنل ترینر افسر وم، مسؤول د زونو. وروسته لږ نه د خلکو په درخواست باندې کرځای صاحب وټاکل شو. بیا زه شوری ولایتي ته راغلم په 1940 کې. لږ وروسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې زموږ رایې په هغه وخت کې مانوي صاحب رئیس و، منطقوي خلکو چا چې په ساحلي کارو کې کارونه کول زموږ خلکو ډاډ راکړی. بیا د خلکو په ډاډ هم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه اخیسته. بیا 1990 کال دیارلسو پورې فری سندي جاوځي او د 5 جاتی د 1990 نه تر دې مهاله پورې زه پکتیا کې د جنوب زون کې اولین تاسم چې د معاون ولایت یا د ولایت مرستیال په حیث باندې د فرهنګي او ټولنیزو چارو کې مې کار شروع کړ. خو اوس هغه ټولنیز اختیارات زیات شوي دي په فرهنګي بخش نه، په اقتصادي اوښتي. اوس فعلاً چې د پکتیا ولایت ټولنیزو او اقتصادي چارو مرستیال مقام ولایت.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه اغلی احمد سی. زمونږ اورېدونکي به هم له تاسې نه پوښتنې ولري، خو که راشو اول یوې خپلې پوښتنې ته. تاسې یادونه وکړله چې ډېرو ولایاتو کې تاسې دندې ترسره کړي دي، څو ولایتونو نومونه مو واخیستل. تاسې خپله د کوم ولایت یاستئ او خپل ولایت ته مو څه کړي؟
شروع کوم درته ولې ما درته ویل چې زه د لوګر ولایت یم، د محمد اغې ولسوالۍ او د سرخاو د کلي. شروع کې مې لږه خبره مې تیزه وکړه، زه خپل اسان د لوګر یم، بیا محمد اغې ولسوالۍ دی، بیا کلی د سرخاو. خپل ډاکټر صاحب اشرف غني دا موږ جدي تقریبا موږ سره نږدې یو خپلوان.
په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې ستاسې پلرنی ټاټوبی دی، تاسې دې سیمې دپاره، البته د ښځو د پرمختګونو لپاره، که د خپلو کړنو یادونه وکړي.
ډېر ښه. ما په کومه دوره کې کوم وخت کې چې زه شورای ولایتي کې وم، وخت په وخت باندې زه تلم، زه از ولسوالۍ ته تلم، څوسي څوک نشي تلی، زه خوښي ته تلم، زه برق ته تلم، زه ماغه ته فرخ ته تلم، ما ډېرې ستونزې حل کړې، برک برک ته تلم، سرخاو ته تلم، د مال یو در لاسته راوړنو سرخاو کې اولین وار موږ هلته مکتب جوړ کړ، ما د ورور د ورېندار په مټ باندې مې هغو ته ما فنډ واخیست، پروژه مې ستاسو د جنتۍ مکتب هم تاسیس کړ او په زمن کې تعمیر هم ورته جوړ کړ. دا ډېره غټه خبر وه، زه دې کې د باندو خراب و ویجاړو، ما هغه باند مې ورغاوه. نو د خواګانو ته ما خپل کله چې د سورې ولایتي دوره مې خلاصه شوه، زه تقریبا یو کال شاګرد محوري د کوار برنامې له لارې نه زه هغه ومه ترنار ومه. ما په هرې ولسوالۍ ته زه تلم، لاس پنځلس ورځې به بیا همالته ما استادانو ته ترینینګ ورکړه. نو محمد اغا کې سرخاو کوم، دا کار کړی، زرغون ښار کې هم کړی، سیناو کې هم کړی، د محمد اغا کې هم کړی، همداسې په مختلفو ولسوالیو کې به زه تلم، په مرکز کې مې هم کړی. ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانې به مې راغونډولې، به مې دوی ته شیوه د درس ورښودله. اول دا چې دوی باید یو استاد مکتب ته ځي، باید پلان ولري، دا پلان څه رقم دوی جوړ کړي، نوشته یې کړي، یو وخت کې نو دوی سنس کې کار شروع کوي، یو شاګرد مهاري په دې معنی، یعنی ټول کار باید استاد نه کړي، باید شاګردانو ته وخت ورکړل شي، په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل شي، چې هغه له دې معنا رسم درې کټګوري تقسیم کړي، هغه ډېر لایق یا متوسط او هغه شاګردان چې لږ ذهني مشکل لري یا هغه دي. نو هغه په دغه حساب باندې ما دوی ته ترینینګونه ورکړي، مختلف پروژې مې دوی ته د خیاطۍ، د سواد آموزي، د دوی له حقوقو مې دفاع کړې، کله دوی حقوقي مسایل درلود، معرف کې مشکل درلود، په ولایت کې ساتې مشکلات درلود، کومکونه مرستې. نو په مختلفو برخو کې ما ډېر په جرات سره د دوی له حقوقو نه دفاع کړې ده، او زیات وخت به زه نارینه وو سره مواجه وم. اسلامي حقوق د دوی، چې هغه میراث ده، هغه علمي دین ده، هغه مدرسې دي، ما زیات وخت به علماو سره هغه کو برخور، هغه به ورته ویلې به مې چې دوی باید خپله کوره راشروع کړي، په دوی خپله مېرمن، دوی خپله لور، دوی خپله خور باید علمي دین وروښيي، چې هغه بیا همداسې راووځي کلي ته، د کلي نجونو ته یې وروښيي، د کلي نجونې همداسې فرض مثال دا په یو شکل د موج باندې راشروع کړي، چې تر هغو موږ خپل دین باندې پوه نه شو، نو موږ هېڅ وخت نه شو کولی چې دنیایي علوم هم زده کړو. دې څنګ سره ټکنالوژي بخش باندې شفاخانه او دغه پراتک ما ډېر کومه کوشش وکړه، په وخت کې زه لوګر ته د پانتون د سراک ماره افتارنواله کله پراختیا مختلف بخشو کې، کله چې زه په لوګر کې ما ډېره فعاله ونډه درلودله، ما سراک دوستان ما پیژني، انجینر زوري پونو ما لچا کمیشن نه اخیسته، متاسفانه فرض مثال که خلکو ته انتظارم کو، په ډېر خوندرمي سره هم کار، په ډېر علاقه سره هم کار کوم، د غریبو له حقوقو نه مې همېشه زیات دفاع کوله. اول قدم کې له ښځې په دوم قدم کې ځوانان، بیا همداسې هغه چا ته واسطه نه درلودله، یعنې همېشه زه لکه سپار غونډه مخې ته ولاړم.
بله، ډیر ښه. اغلی احمد زی، تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوي؟ یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره ستاسو کارونه به د ښځو لپاره ستاسو په اند څومره ګټور او څو سلنه کافي وو؟
د ما د شورای ولایتي کې چې ما کار کوم، هلته خو ډېر لرې نقطو ته زه تلم، خپل ځنه یو منطقه وه، هلته مورې ورته ویلې ما پیدا کول چې دلته مونږ تعلیم یافته خویندې پیدا کړو. نو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړي دي، هغه چې زه پیدا لم څه فرزند دلته تعلیم یافته خویندې شته، یا دلته سپین ګیري نارینه شته چې خلک ترې راس نه کوي. نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو جو کې مکتبونه ما جوړ کړي، یعنی مکتبونه مې ایجاد کړي، خلکو ته مې دا انګېزه ورکړې چې دوی باید د جینکۍ مکتب جوړ کړي، دوی باید خویندو د علمي دین لپاره، د مدرسې لپاره. ما زیات خلک هغه کړي دي، تشویق کړي، او د دې په ضمن کې یو ډېر ښه کار د موږ په وخت کې داسې چې هغه تاریخ تر اوسه پورې دوام لري، هغه ذهنیت سازي وه. په ضمن کې موږ خلکو ته ورخ ښودل چې یو ښځه رهبره کېدای شي، یو ښځه وکیله کېدای شي، یو ښځه رئیسه کېدای شي. زه تقریبا اولینه ښځه وم، یعنی یوازینۍ ښځه وم چې په سطحه د افغانستان باندې موږ تخنیکي ښځه نه په زراعت کې درلوده، نه په فرعي سندیز یا اوبو کې درلوده، نه په انکشاف ادیات کې درلوده. فقط یوه خور د موږ وه چې فایده ما کې هغه رئیس تیره شوې وه. ما د افغانستان په سطحه باندې په تخنیک بخش کې، د تخنیکي بخش د موږ ښځه رئیسه نه درلوده. ما تقریبا له نوي نه تر اخره د 92 پورې څه 9 کاله کېږي، ما زه ډېره فعاله رول ما ولوبه، او ما خلکو ته ورښوده چې یو ښه دام انجینیره کېدی شي، یو ښه مدیره کېدی شي، او هغه پروژې چې ما تطبیقولې یو حقیقتا فساد نه و. ما شرکت سره هېڅ وخت معامله نه کوله. ما ویل چې زه خیرات نه دشته غواړم، زه پیسې دولت پیسې درکې، زه پیسې درکوم، زه کار دشته غواړم. زیات د کار په کیفیت باندې همیشه ما هغه کو فیصله تاکید مې کوه، چې همدغه یو دلیل همدا شی چې زه کله د اوبو رئیس وم، ماته بعضې کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول. هغه په دې معنی نه خو داسې و چې ما هیچا سره سازش نه کوه، فقط خپل کار مې کوه پاک سوتره. هغه کوم کار چې ما ته راسپارل شوی وه تخنیکي کار، هغه ما ډېر په اسانه وجه کوه. په لویو جلسو کې مې دفاع ترې کوله، اکثره پروژو نه، اکثره فضن کومکو نه، په ډېر جرات سره مې دفاع ترې کوله. یعنی هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړي دي، ما که د دولت په سطحه باندې وو، که د ولس په سطحه باندې وو، که د سیاست په سطحه باندې وو، ما ډېر ښه دفاع کړې. یعنی زه بدون لدې چې زه فرضاً شخصي منفعت ما د نظر ونیسم، یا بدون لدې چې زه فرضاً مثال ووایم چې ما به څوک لدې چوکۍ نه لرې کړي، نه، ما دغو مسایلو ته نه کتل. چې ساقه حقوقو څه چې د افغانستان په ګټو، څه چې د خلکو په ګټو، ما خو ډېر جرات سره همیشه دفاع مې ترې کړې ده، اوس هم ترې کوم. نو یو دلیل هم چې د ما د په اصطلاح خلکو په ما باندې باوري و، دا و هغه همدغه شی ویل دا په دې عقیده و چې دا یعنی سپیشل ښځه ده، هغه ستا شی له حقه حقوقو دفاع کوي، د چا طرف نه کوي، د وطن ته ژمنه ده، د وطن خدمت ته ژمنه ده، غریب دوسته ده. نو د ما فعالیتونو هدف هم زموږ خاص په خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت و، د جنګ مخنیوی و، او دا ښودل و چې موږ ښځې هم کولی شو یو ښه رهبره اوسېږو، یو ښه رئیس اوسېږو، یو ښه مدیر اوسېږو. خصوصا اوس چې زه به کوم سمات کې فعلاً کار کوم، زه اولینه ښځه وم چې زه پکتیا ته لاړم، مخکې له ما نه هم خویندو کار کړی، په کلیو کې هم کړی، خو په دومره جرات سره دوی نه درلودل، فرضاً دوی ولایت ته لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي. مخکې له موږ نه یوه زموږ یوه خور په نوم د جندر عامر پایس باندې هغې کار کوو.
بله،
ولې هغې کار داسې و چې به ما اتاق پورې محدود و، زه چې بېچاره برغلم اتاق کې به ناسته وم. ولې زما په راتګ سره نن ورځ زه ډېره خوشحاله یم چې د پکتیا خویندې ته ما یو اخلاقي جرات ورکړ، دوی ته ما د تعلیم په بخش کې ما زیاتې تشویق کړې. زه ولسوالۍ ته لاړم، ان تر ډنډ پټانه میران شاه پورې زه لاړم، یو تعلیمي د معرف کمپاین هم شروع کړو، له نږدې نه ولسوال صاحبان ولیدل، شوراګانې هم ولیدلې، ښځې هم ولیدلې، استادان هم ولیدل، هغه سره نخدي کومه کوکو دغه مشکلات امرا ټول کړ فرض مثال اولین وارم د زمي لپاره آمادگی د کانکور کورسونه ما ایجاد کړ استادان مرتبونی ول په مختلفو بخشو کې اولین د جنکیو مکتب ایجاد شو خصوصي لیسه مختلف دي نو که پانتونو که معرفو که زراعت بخشی و که انکشاف دیات بخشی و که غونده وی یعنی بوس که میدیا بخشده خواهند وقتا دیر داده دی پدی بنده پیجی طول ما توایی سه مگر فکر کهو چه دلتا مکتلکه و مور غونده یا لکه و غار غونده سوکتا او حتی نتیجه سه پدی بنده ده چه دی پکتیا خلق باوجی سه دیر درانه خلق دی واقعا دیر درانه خلق دی ما دیر قدر کرد زه دوه کاله راغلم زه دایس نه کوم چې ما پکتیا کې یوه ورځ تېره کړې د وظیفې کې دوه ورځې دومره راحتم زهرې نه ګاره خو هغه شی چې فرض مثال مخکې د فکر کار چې ښځې نه شي کولی هغه بې باوري وه یا بې اعتمادي وه نن ورځ ګرو ښودله چې یوه ښځه واقعا معاون هم کېدلی شي رئیس هم کېدی شي رهبر هم کېدی شي یو ښه مدیر هم کېدی شي په دې اساس باندې موږ یو غټ کار چې ما په پکتیا کې جوړ کړې هغه اعتماد صحیح ده یعنې ما خلکو ته ورښودلي چې یوه ښځه د اسلام په حجاب کې او دراز د حجاب هم نه غواړم زه لوی سپیکرای سره کومه خو دې چې موږ د پښتنو پلاو ساتر ده یعنی چې یوه ښځه د اسلام په حجاب کې یا د پښتو د دستور په حجاب کې دا ولې چې خلکو د دانې وړاندې بوځي او ماستر وخت نو د باندې موږ فعالیتونه وکړو چې زه هم په دې چې مالدا پکې کوم ډول دې ځو هغه به هیڅ مشکل نه شي چې باندې په څنګه شاید وو درته ما زیات کار په دې باندې کړی دی چې علما کرام سره ولوار راځي دا نه ما خو دې نو کې چې په هغه باندې نظر پانی وروسته دا کیږي چې په باندې ځلکانو بد بختانه باعث ګرځي د فرار باعث ګرځي ډېر مشکلات دا کی هغه جګول مرده جګول ور او ډېر لوی ستونزې دي چې د لپاره موږ ډېر کار کړی خو متاسف نه دا سره چې موضوع د کرونا راغو د کار په درو نه زه خپل د ما اولین هدف مې تعلیم بخش د پښتو کار کوي نه ما امتیاز تقریبا هو په شپې مطلب سوا د موزیک لپاره څنګه ایجاد کړل چې ماته کوم کار ته مو کړی و هغه دولت خواسته وو په دې وروسته په سن فینټر مخته امتیاز راکړل د دې سن سره پوهنه کې کار کړی د وروسته له ما نه ډېر کسان هغه ته راغلل ماونه د تدریسي راغله ولسوالۍ کې امرین راغلل نو د ما اول کار هغه ده تعلیم و تربیه میډیا ساده او زم کار د ما د برنامه دي د
بله بله آقای احمد زی استاسی د تلفون کرخه دسی قطع وصل کیگی لکه که دیشی زیت متغیر ورکی که
مستری نو ما اوس دا کوشش جبتون غد نوشه
غږ مو د ثقت وصل کیږي تاسو خپل زی تل غونډه تغیر ورکې زمنګ د بل ملمنه اغلی قمر نیازی فکر خدرا سره د ته بخره غلاست وایو بلې اغلی نیازی ستړي مشي
خیرونه یوسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته همچنان مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده خوشاله یم چې تاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسوو مننه ژوندي اوسئ
ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې مو ګډون وکړ اغلې نیازی که د خپرونې د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هر څه زیات ځان ور وپیژنئ که څه هم ستاسو له نوم سره اوریدونکي آشنا دي خو که یو ځلې بیا ځان ور وپیژنئ ښه به وي
بېخي ښه خبره ده قمر نیازی ما د هلمند ولایت څخه د هلمند ولایت اوسیدونکی یم زه فعلا د ولایت مقام مشاور یم د ښځو په چارو کې او زمين کې ډیر څه لاسته راوړل لرم د دغه ژوند په تجربه کې ډیر څه لیسانس ورکړ چې زده کړل لرم هم چې نن معلمي مې کړې ده تقریبا درویش کال مې معلمي کړې ده هغه څنګه مې یو خصوصي شونیز مرکز د نوی البیرونی شونیز مرکز په نامه باندې چې هلته مې ډیر فرصتونه خوندو ته مهیا کړې مدرسه مې یو بخش کې خوندو ته جوړ کړې ده چې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي سنفونه لرو په کې همداشان ته د خزو چارو ریاست مې کړې او مدیریت مې په مکاتبو کې کړې دغه د ژوند تجارب دي چې لرم د ځان سره
ډیر ښه ډیر زیات مننه اغلی نیازی یو اوریدونکو به راوخلو بیا به راشو خپل مل منوتا السلام علیکم السلام علیکم بل اوریدونکو به راوخلو السلام علیکم فکر کوم چې اوریدونکو موږ ته زنګ وهي مګر په می ټلیفون ته نه وي وعلیکم السلام په خیر راغلی
مننه ورنه جواب اخیر کور سلام تاسو بل منی ته وګورئ ته غوړې زادرې کوم تخات او زنګړې سلام
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ نو مراته وایاست د کوم ځای اوسیدونکو یاستئ
مننه رضاخان نرمانی در سره دوانې راهنه
رضاخان په خیر راغلی مهرباني وکړئ پوښتنه را سره شریک کړئ
مننه کور کې په کنا چې دې کور نه کدا د لوګر ولایت کنا او لوګر کې کوم ګور یو کنه ته د فزو سند دې درته زیات دي په دې هغه کنه چې دا بل ولایت کې خدمت کوي نور ولایتونه کې ولې په لوګر ولایت ته د توجه نه کوي چې دا ما غزيدا
اها اغلی متطهره احمد زین مو پښتنه دا د چې ول ټول کارونه د لوګر د پارنه کې ځکه چې هغه ډیر ستونزې لري ډیر زیات مننه ډیر مننه
دا چې ډیر پالانه د لوګر ولای د لکه مقدس احمد زین خور ده دا کنه او لوګر ولای چې ډیر د معرفت زی دي اخر پر وړاندې ډیر تاو تر کولې تیخي سب تیږي پکې ول دې ته کومه توجه نه کوي دوی
ډیره زیاته مننه لپوښتنې نه مو مننه را به شو بیا هم اغلی متطهره احمد زی ته اغلی احمد زی په کرخه یاستی
بله و مې زده
مهرباني وکړئ
بله زه به ضرورت د سیوم چې زه له څلور اتیانا د لوګر د خلکو په خدمت کې وم تر د نوی تر پنځو سم کال پورې تر اخره پورې نو ما د سیو ته رئیس جمهور مناسب وګڼله د زون په ساته باندې یا واغه ورکاو یا ماویني یا مرستال مرستاله هغه کولې ګمارله نو په دې حساب باندې ریسب جمهور دا وکمارک زه د پکتیا لپاره د مقام د ولایت مرستاله وتا کلم نو مخکې لغنه سما کوم فعالیتونه دوی ته ویل دي هغه په وخت زه په لوګر کې مغه ما کارونه کړی او اوس زه دلته دې سما تراغلې مې دې تراغلې دلیل دا شاید څه پکتیا هم بس د لوګر دی یعنی د لوی پکتیا په ساته باندې موږ غواړو او راغله نو د معرف مشکلات او دا موږ په لوګر کې ډېر تکړه راغله ورو وکیل صاحبانه لرو محمدی ده د شورا ولایتي کې وکیل صاحبانه دي او اوس هم فرض مثال د ماته ضرورت دي د ما شماره تاسو ورکولې سي په دوه سترګو زه کوم چې پوسن د ما خیره سي د ما د مور پلار ټاټو به د پلار د لوګار او زده لوګار د موږ نکونه ټول د انګریزي د زب خدمت کې ان شاء الله درغ نه کو
بله ډیر مننه احمد زی قمر نیازی ته به راشو اغل نیازی زما غاوري
بله
لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستئ د خزو پستونزو په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډېرې چوي او دغه ستونزې تاسو لکه لارو حل کولې یعنی تاسو سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډېر مرسته کوله البته کومې ادارې
هلمند ولایت کې عموما ډېر د ستونزو د خزو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالی دي چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي د دوی په نقصان یعنی د دوی په نفع نه تمامېږي ام جریان کې د تاوتریخوالی د دوی دغه په کې د مشکلات سره دی مخ دي او هم کله چې خاتمه یې وتی طلاق وتی هم خزه متضرره ده او که فرض د کوروي سلسي هم خزه متضرره ده نو چې دغه کورنۍ تاریخوالي یو څه رواجي او فرهنګي مسائل دي یو څه هغه مسائل دي چې شریعت باندې نه لري مګر پر خود باندې تحویل شوی ده
بله
ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دونه خاصه آگاهي نه لرو فقط رواجی شریعت متردانه نه ورس پر مخته ولا ده نو ځکه تاریخوالي عموما د ناپوهۍ له وجې څخه به حد به اندازه ډیره ده یعنی فرار از منزل خزیه ما ته ډیر رسلي کړی چې زه به خود چار ریاست نیومم د تاریخوالي له وجې څخه هغه خزه د کور څخه فراری کېدله او دا اصل جرم هم نه ده دا د په څنګه شوې د مشکلات له وجې څخه دا نور چاره پاتې نه وي نو دا چې بعضي اجباري زواجونه دي هلمند کې چې پښتانه نه کېږي د لور څخه او یو اندازه کا ورجلې ورکو شپته کلن یا کلن سنجري ته همدا شان چې د دې سره د غدیر ولورونه یو غټ خوشونت د یو نجلۍ د فارزه کې چې دلته خو سرګنې او سره ومني دیش لکه مومني سلويش لکه مومني بیا ورسته نو جنجال جوړي کله چې دا واده سي داري د پلار د کور راوړې ده داري د پلار د اجازه نه لري چې لار ته ته خرڅه کړي په مونږ باندې چې دا سي مسائل سره بیا دغه مسائل د دې سبب ګرځي چې دا جلۍ ځان وژنه وکړي تریاک مخري یا ځان ته ور وتی یا د کور څخه فرار وکړي په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي
بله دغه ستاسو منځګرتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټوره و څومره یعنی ستاسو دغه مداخله خلکو ته عام خلکو ته د منلو وی او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړی وي
الحمدلله که داسې درته وایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله د اجو اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري نو اجو اوقاف ریاست هغه ریاست توچی اکثر علوماتو کې او د علماو نظریات زموږ د خلکو د لپاره وقته شکر الحمدلله مسلمانانو تر ډیر بریده پوره د منلو وړ دی نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو او همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله کوم مشکل مو حلوله د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله او بل اخر هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک د دې چې موږ سره دغه سي برخلاف سي لا به منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې د ریاست به داسې مشکلات حل کړي موږ به فکر کول چې د ریاست به میډیایي کې دا موضوع زموږ په عزت به د څنګه کرده په بازارو کې سي او په اکسو کې په اخبارو کې سي په مجلو کې سي دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي دا موضوع لا موږ ته مخکې نه و روښانه اوس راته روښانه شوله دا د خلکو لا ذهنیتونه خلاصېدله چې زه ښه ده یعنې دغه دوه قوتونه وو چې زموږ د کامیابۍ سبب ګرځېدله او اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده اته داسې مواردو کې چې سل فیصده ووایم مبالغه نه سي د دې دواړو قوتونو په کومک سره زموږ مشکلات حلېده
بلې ډېره مننه اغلی احمد زئی تاسو خو په کرخه یاستای را سره
بله واو
تاسو په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسو د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو د لپاره د خزو لپاره ډیر زیات کار کړی دی رب شو تاسو تعلیمي دورې ته تاسو د نورو نجونو د لپاره د تعلیم زمينه برابر کړې ده تاسو د تعلیم موده څه ډول واک د هغه وخت لک کی سره ته وکی لګیرته وای چې توپیر څه وو یعنی د غوس شتستونځ هغه وخت کې وي ستاسو په وړاندې کوي نو څه ننګونی وي
ډېر زیات خوشاله یم چې زه تاسو سره
پاریک که ما خلو لس مخاطبه دمگره یا خوش زبد البته در طول افغانستان پسات در وقت وکالت نکوم خو خیر خپل به در توایف اغا داو سیدما پلار پوهنوال عبدالحد یاری اولین متخصص در جپوهنی و سیدما شگان نوستین اغا راولی و مستری راولی و ماوین دلمی در فاکولتی و استاد در پانتونو نو دای دیر روشن فکر انسانو خوانی مچان طول پیزنی نو دیمگه پلار چه وقت دیمگه وقت ساکوله چه دای برتا لامریکی نراغی و دوی بیلی چه زمی پا بلادو که پا افغانستان که تعلیم نکم دی خارج تلیگم نو دیمانی کم اکمو نو مگه دیسی و چه دیمگه کورنی لدیر پا خوان ماماگان و پلار میو دا دوستان تو دیمگه دی کلی دا تاسای پا وان پلار که مکسر شریک دا دا دموږ ټول کلی همداسي هغه خلکو په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلکو نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په برخه کې ستونزه نه درلودله له مغاوله موږ ته زمینه مساعده کړې وه زموږ مشران د خدای وبښي هغه د ټول وخت رسېدلي د تعلیم بخش کې زموږ مصرف بخش کې د ما مور زموږ خویندې زیاتې وې مور به مې کله ویلې وای د جنکۍ به څه پیدا شي په پلار د ډېرې ګرانې وې نو ویلې به چې زموږ مور ته بهلې چې زما نور نه یم زه خفه خو زموږ مصرف زیاتېږي کله چې موږ به پوهنتون ته تلو په هغه وخت کې به مو درې رقمه فرزند پسرلي به مې یو رقم کالي و د وړي به م بل رقم و د زمي به م بل رقم زه ویل به والا پلار دې څومره هوښیار سړی دی وایي ما بهل چې جنکۍ به چي مصرف به چي دا خو رښتیا کار کړي یو پتلون واغوندي زه چې یو کورتۍ یو بالاپوش د تاسو خو رښتیا مصرف زه ډېر زموږ خوی دي پنځه خوی دي نو ما څه دي چې شخص د موږ بسته خاندان د ماما کورنۍ و که موږ و که د خالان و که د ترونه و بسته کلی د موږ د سرخه په دې برخ کې هېڅ مشکل نه درلود موږ خو کابل کې اوسېدلو موږ وطن کې ژوند نه کوو په کابل کې یعنی د موږ د تعلیم په برخ کې د فاکولټي په برخ کې هېڅ نوه ستونزه نه درلوده نه اقتصادي ستونزه درلوده نه م فامیلي درلوده نه م اجتماعي درلوده ولې په وجود هغه هم هغه په کومو منطقو کې چې موږ فرضاً لاسرسی درلودې هلته بیچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې تعدید لاندې وې د جنکۍ مکتبونه نه وو فرضاً مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو حتی موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري وو موږ به یو ساعت له دې خوا په پښو تلو یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو یا فرضاً چې موږ د ښار لیسې ته راغللو ښار ته راغلو ابتدایي مکتبونه کلي کې وو بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه دغه هم تاګ راتک خو مونږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما کومه ستونزه لیدلې خو زمینه موږ ته مساعده وه اماده وه هم له نګاه د فرهنګي هم له نګاه د اقتصادي هم له نګاه د موږ به یې تشویقولو همکاري به راسره کوله خو نور خلک ټول دغسې نه وو د افغانستان په سر ته په کلیو کې هېڅ مکتب نه وو په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه وو په ساته مشکلات خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه هلته ډېر ارامه فضا وه زرشاه خان د خدای وبښي د الدرس زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې موږ ډېر زیات استوده وو فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي دغه مشکلات دا ماینونه دا جنګ دا خبرې نه وې موږ به یوه میاشت خپل کلي ته تلو سرخار ته رخصتي به مالته تېروله ځکه بیا به وړې راتلو مکتب ته په مکتبو کې دموږ تدریس ته بیا ډېره زیاته اوچاته وه دموږ د انګلیسي استاد وه هندي وه نو درسونه ډېر په جګه سویه باندې وو په ډېر جګه ساته باندې وو که ابتدایا کې وو که په لیسه کې وو استادانو ډېر زیات کوشش کوو موږ خپله ډېر زیات کوشش کوو دموږ په وختو کې نندارتونونه وو هر کال به دموږ خیاطیانې چا به څه کې خیاطي کړې وه د معارف نندارتون ته به تله په طور مثال ښه خطاطي به یې کړی وو ښه رسامي به یې کړی وو دا مسایل به ټول تلل د یو تشویقي بڼه یې درلودله نو دغه وختو دموږ وختو کې واقعا د داود خان وخت اخره وو د ظاهر خان په وخت کې موږ تعلیم کړی ده موږ هېڅ کوم احساس د هغه نه ده کړی مشکل هم نه ده احساس کړی خلاصې کلام خو نور خلکو څکه چې وو ټول بیا داسې نه وو ومیت ارامه ومیت ښه وو خو خلک اکثریت خلکو د لارې د فاصلې لپاره چې مکتبونه نږدې نه وو یا فرض مثال په کلیو کې مکتبونه نه وو اکثریتو دا چانس نه درلود خو چا څه ویلې هغو ته مشکلات نه وو
بله ډېره زیاته مننه اغلی قمر نیازی د دې پښتنې په تړاو به یو بل پښتنه لته سينه ولرو. په افغانستان کې ډېرې نجونې دي چې غواړي درس ووایي، زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، مګر تر یو حده پورې کورنۍ ملاتړ لري، مګر بیا د پنتون تر کچې پورې دوی کورنۍ ملاتړ له ځانه سره نه لري، حتی له موانعو سره مخ کیږي، نه پرېښودل کیږي چې لاړ شي. په بهرنیو هیوادونو کې داسې څه نشته. که چیرته یو څوک د داسې څه سره مخامخ کیږي، نو بیا یې حکومت دولت ملاتړ کوي. په افغانستان کې که یوه ښځه کورنۍ ملاتړ له ځانه سره ونه لري، آیا وبتوانیږي دا زمینه ورته برابره ده، یا هم تمه کیږي چې برابره بشي په راتلونکي کې چې دا د کورنۍ د ملاتړ نه پرته درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي؟
ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې دا امکانات او دا فرصت خو تر اوسه هیچا ته نه ده مهیا. زه خپله په داسې کورنۍ کې راپورته شوې یم چې موږ پنځه خوندې یو. په پنځه خوندو کې یوازې زه د لسانس تر کچې پورې زده کړې لرم. هر یو چې تر څلورمه صنفه پورې مکتب ویلی، بیا د مکتب څخه ایستل شوی ده، نور دې بس ده ټول شی دې زده کړه ملا ولی نور کور کار دی وکړه. نهم سن پورې یو خور کې مې مکتب ویل ده، د مکتب څخه ایستل شوی ده. شپږم سن پورې مکتب ویل ده، د مکتب څخه ایستل شوی ده. یعنی هیڅ امکان نه لري. همدا اوس هم موږ ټولې نجونې د خصوصا د هلمند په ولایت کې د دې حق نه لري چې خپل تحصیلاتو ته ځان ورسوي، او موږ په دې امیدواره یو. امید ورته لرو چې خدای دې داسې ورځ راوړي چې د کورنۍ د سپورټ څخه بغیر هم یو جلکې وکولی شي، د دولت په همکارۍ باندې، د یو نهاد په همکارۍ باندې، یو مهربانه فعال مېرمنې په همکاري باندې چې دوی خپل دغه تحصیلات ته ادامه ورته ورکړي او ځان تر یو ځایه پورې ورسوي. مګر متاسفانه تر اوسه پورې داسې فرصتونه چاته نه دي مهیا شوي دي. ډېر مشکلاتو سره یې موږ خوندې مخامخ دي. کله د اکثر شاګردان چې راته وایي چې دغه د نهم صنف یمه، نور مې د مکتب څخه باسي ورکړې یمه، هغه سترګنۍ مې اجازه نه راکوي چې زه نور مکتب ووایم، زه نور سینټر ته نه راځم، د مکتب څخه مې سلیم، د سینټر څخه مې سلیم. بیا دغه فامیلانو سره ارتباطات نیسم، هغوی ته وایم چې کوشش کوم قناعت ورته ورکم، ورته وایم که د فیس موضوع خو یې ما د خوا څخه فیس ورته معاف ده، او که دا موضوع یې چې ماحول څنګه ده، خو راسې تاسې هغه خسرګنۍ ته یې ووایاست چې راسې دا ماحول وویني، دا ځای وویني. حتی هغوی هم وکولی شي چې خپل لورګانې را وړي په دا سینټر کې موږ سره شامل کړي، موږ مدرسه کې دې شامل کړي، د دغه دیني علومو څخه، د اجتماعي علومو څخه خپل اولادونه برخمن کړي. ډېر کوشش کوم، ډېر هلې ځلې کوم، خو متاسفانه ډېر کم کامیابېږو په دې حصه کې. یعنی د خاص لاسته راوړنه نه لرو. واقعا دا افسوس ده. په افسوس سره په تاسو سره باید ووایم چې داسې مسایل شته، خصوصا هلمند ولایت کې.
تاسې ویلي چې تاسې هم په همداسې کورنۍ کې زیږېدلې وئ چې تاسې ته هم اجازه نه در کوله، البته ستاسې نورو خویندو ته. که تاسې د خپلې تجربې راته ووایاست چې تاسې څنګه وتوانېدی چې تر دغه ځایه راورسېږئ؟
مونږ تاسې هغه پښتو کې یو اصطلاح لرو چې خدای دې هېڅ خور بې وروره نه کوي. نو ما هم دغسې تکړه ورور، خدای دې غم نه راکوي، ژوندی دې اوسي، چې هر چېرې اوسېږي. اوس که څه هم سره لرې یو، په فاصلو کې یو، موږ هلمند کې یو، دوی کابل کې اوسېږي، خپل د چوچیانو د سره دې خدای نه کموي. زما دغسې یو ښه ورور و چې ما سره یې اوږه راکړه، او د ټولو کورنۍ په مقابل کې ودرېدله. ول زه پې باندې وایم مکتب ودی وایي، زه ورسره کوشش کوم، زه ورسره همکاري کوم. نو همیشه بې درس هم را سره ویل، زما سپورټ یې هم کوو، د ټول کورنۍ څخه یې ما دفاع هم کوو. تر دا اوسه پورې هم را سره همیشه زما سپورټر ده. حتی چې پوسټ کوم لاخې کمنټ اولې ما ورور ورته ورکوي. خو دغسې موږ تاسې پښتنو کې یو دغه لرو، نو خدای دې مې نه بي وروره کوي. د ټولو خوندو سره دغسې یو ښه ورور مې درلود چې هغه زما سپورټ کړی و، زه یې همکاري کړې وم، زما شاته درېدلی و، او چې نن زه هر څه یم د هغه د برکت.
بله آغلی
احمد، زه غواړم چې موضوع کې دغه اوس فیلیاله تاسو ته تشریح کړم.
مهرباني.
اوسنۍ زموږ خویندې و نجونې دا په څه حال کې دي؟
مهرباني.
پر د مزرعه سره که په مجموع کې دغه څلوېښت کاله جنګ زموږ ډېر بد تاثیر زموږ تاسو په خویندو په ځوان باندې کړی. گرچې زموږ ډېر شهزاده شهزاده ځوانان شهادت رسېږي، دا څلوېښت کاله د جنګ دومه ګرځي، په دې څنګه اجرتونه دي، زیرمناو هم له بینې لاړې، خو متضرر زیات تاثیر ولې په خویندو په ښځو باندې کوي؟ همدغه ځوانان چې نن ورځ له بینه ځي، خوند دیو چا به زوی وی دیو چا به ورور وی نو دغه په دغه حساب باندې د مشکلات په دې کې دي چې د موږ خویندې په اکثریت ولایتو کې خصوصا په جنوب شرق ولایتو کې او په مرکزي ولایتو کې اکثریت په جنوب غرب کې دغه کسان هغه نه لري، نه ښه اقتصاد لري، نه کوم تجارت لري، نه کوم داسې دوی فرض مثال جایداد لري. وخت چې د دوی نارینه بیچاره په یا زمان یا خاوند یا هغه په شهادت رسیږي، نو هغه کوم مظلوم بیچاره ماشومان چې ورته پیدا کیږي پاتې کیږي، نو میندې واقعا له ډېر سخت ناورین سره لاس ګرېوانې. همدغه علت ده چې دوی خو تعلیم نه شي پرې کولی، یو اقتصادي پانګه هم نه لري، کومه سرمایه هم نه لري، کوم کسب و کار هم نه لري، کوم تجارت هم نه لري. نو دا بیچارهګان په لکه لکه په جهنم کې چې انسان ګرځي او رالویږي، په دغسې بدبختۍ کې دغه ماشومان رالویږي. د دې نتیجه یې څه ده؟ دا کونډې بیچارهګان چې په ډېر فقر په بیچارهګي سره دا اولادونه رالویوي، تر یو وخته پورې دا جینکۍ لږ را د چا خبره راغورګي چې لږ راغاتی شي، نو دوی دوی ډېر ستام لاندې دي، اقتصادي ستام لاندې دي. یا دا فرزن ورور ساتي، یا لیوار ساتي، یا ماما خسر، یا کاکا خسر، یا فرزن خپل پلار، یا خپل پلارونه خو اکثر دومره ظالمانه دي. ماما او کاکا دي ورسره چې دوی اوسېږي ذاتي، بس دوی یو کس ورته پیدا کړي، بیا دغه وړکۍ جینکۍ په بڼو باندې ورکوي، دا وړکۍ جینکۍ سپین ږیرې سړیانو ته ورکوي، یا همدغه سړیان چې کېږي ځانو ته بدل کوي. نو دغه بدبختي بیا دغه ورکۍ جینکۍ چې واده سوله دي زړو سړی ته، یا په بڼو باندې اکثر هغه موسنې یا هغه وفات شي ذاتي، دا بیچاره دا نور په نورو باندې روانه وي، دا د دې خاوند له بینه لاړ شي، یو یا دوه اولاده لري، ذاتین یو لوی ناورین مصیبت منځته راځي. او د دې له څنګه هلکان چې دي هغه یا بیچارهګان چېرته په مسافري باندې لاړ شي، ایران ته یا بل ته، یا هم دا کلیو کې، یا دا چې مجبورې دي له بدې ورځې غرو ته جګ شي ذاتي، یا پولیس ته لاړ شي، امنیتي ملي ته لاړ شي، اردو ته لاړ شي، یو 50 روپۍ پیدا کړي. نو نن ورځ د افغانستان ډېر غټ لوی مشکل دی، موږ عدم د تطبیق د قانون ده. که موږ واقعا وغواړو چې افغانستان پرمختګ وکړي، موږ واقعا وغواړو چې افغانستان مخکې لاړ شي، هغه وخت به موږ تاسو کامیابه اوسېږو چې موږ افغانستان کې اساسي قانون واخلو، تطبیق یې کړو. د موږ اساسي قانون جز د قرآن عظیم شان هغه پکې شته، یعنی داسې نه ده چې دا فضل بل جینه راخیستل سوی،